السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده سفی الله ستانک زمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پایل په خبرونو کوو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ فعالیتونه نن دوشنبه د لړم 19 سره پیلېږي دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره مراجعه وکړي دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګرۍ د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي په دې قونسلګرۍ کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډله ایزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باور لیکونه ورکړل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم له افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبرو اترو ته ژمن دي فرانس پریس تیر ماښام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په حواله دا خبره کړې خبر پاڼه کې وړاندې راغلي د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګري ده چې له افغانستانه سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوی یو لومړیتوب دی د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دې دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي د ترهګرۍ یا پاکستان کې د تاریخي طالبان پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسله ده د دواړو لورو د سولو خبرې د دواړو لورو د سولې دریم پړاو خبرې د تیرې پنځمې او جمعې په ورځو په استانبول کې وشوه چې بې پایلې پای ته ورسېدې امریکایي رسنۍ وایي د دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسېدلي چې له مخې د حکومت مرخصۍ پای ته رسېږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي دغه هوکړه تېره شپه داسې مال ترلاسه شو چې د امریکا د حکومت د یوې برخې مرخصۍ یا شټ ډاون څلوېښت ورځو ته ورسېد چې بېساري اوږده مرخصۍ یا تعطیلي ده دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي ملګرو ملتونو نن اعلان وکړ چې میلیونونه پناه غوښتونکي له جګړو متاثر او اوس د اقلیمي بدلون له خطر سره مخامخ دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نن یو راپور په خبرولو سره ویلي راتلونکو 15 کلو کې به هغه سیمې چې نږدې نیمایي پناه غوښتونکي پکې دی ردي له اقلیمي بدلونو سره مخ شي دوی تر خطر لاندې سیمې چې د کډوالو 15 کمپونه پکې دي ګامبیا اریتریا ایتوپیا سنګال او مالی یادې کړي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي د 2015 کال تر نیمایي پورې په ټوله نړۍ کې د جګړې له کبله د بیزا شو کسانو شمیر یو سلو ولس میلیونو ته رسیدلی دی
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پدې هیلشتو جوړ غوښت من بیاست شناغلاس دی ولسم ټولګي واش پارسم لسته نن ورځ راځو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو پدې لوستونو کې موږ تاسو ته د بې شمزی حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه مو ټول وپیژندل همدارنګه د دې ځانګړتیاوي د دې جوړښتونه او په چاپیریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کیږي او په چاپیریال باندې کومې اغیزې لري هغه مو ټول زده کړل په دې څپرکي کې موږ تاسو راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو ورسره د دې ځانګړتیاوي پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپیریال کې څه اغیزې لري په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کیږي زموږ ستاسو درس چې دي هغه د 122 صفحې څخه تر 128 صفحې پورې دوام کوي تاسو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو چې یعنی په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي یعنی ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري د هغه بعد به بیا راستو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کیږي چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري دغه حیوانات چې دي دغه کم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمیرل کیږي او دا حیوانات د کوډتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو یعنی نوتوکورد تنفسي سوریو او عصبي تناونو تنا پر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري نوتوکورد چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی چې دی د التج مثال دغه د کجیدو خاصیت لري چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوتوکورد لري ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا موري لري او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپرا جمجمه لري چې په هغه کې د دې ماسک قرار لري. که چیرې ستاسې په یاد دي په بېشمزوي حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وه دوی د مغز برخه د سر برخه یې نه درلودله چې په دې سره ډېری چې وه عصبي غوټي په کښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دي داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دي او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی دي چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه دغه چې دی حیوانات چې دی د دوی بدن تناظر یې دو اړخیزه دی، یعنی د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دی هغه جریان پکښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلی دوران لري، لکه په تېرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلی دی، یعنی تړلی دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دغه شمزي لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي، او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کېږي. همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري، اندوکراین غدې لري چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي چې په دغه د هورمونو تولید د دوی سره د مسل په تولید کې، یعنی په تکثر کې، د نوي ژوندي په رامنځته کولو کې، همدارنګه د دوی کوم حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دوی سره مرسته کوي. راځو اوس نو چې شمزي لرونکي ګډې ځانګړتیاوې مو وپېژندلې، راځو د دوی ډلبندي ته. شمزي لرونکي حیوانات چې دي عموما په پنځو کلاسونو یا ټولګو باندې ویشل سوي دي چې هغه عبارت دي د کبانو ټولګې، همدارنګه د زوحیاتینو یا هم امفیبیان چې دي دوی ټولګې دي، همدارنګه د سرشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګې دي، د الوتونکو مرغانو ټولګې دي، اویس چې ورته ویل کېږي په لاتین کې، همدارنګه د تی لرونکي حیواناتو ټولګې دي چې په لاتین کې ورته ممالین انیمالز ورته ویل کېږي. راځو دغه کوم ټولګې چې دي د دوی ډولونه، د دوی خصوصیات، د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پېژنو. لومړی راځو د کبانو ټولګې ته. کبان چې دی هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاز او په لاتین کې ورته پیسز ویل کېږي، چې دغه حیوانات چې دی، او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه بحث کوي د اکتولوژي په نامه سادېږي، چې اکتیاز موږ ورته وویل چې د کبان په معنا سره دی، او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره ده. کبان چې دی لکه څنګه چې موږ وویله دوی د شمزي لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرو یا دغه کوم ش کبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي، او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې، دوی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي، چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربېره هم د سر خپل ژوند مخته وړي. چې په تېرو صنفونو کې موږ د ایکولوژي په درسونو کې دا لوستلي وه، همدارنګه ځینې یې په خوږو، تروو، تودو او یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي، یعنې د دوی وه جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي. او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هېوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري، په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره یادېږي، یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري، چې کله د مثال په هغه ځایو کې دوی ژوند کوي چې اوبه یې کمې شي، بیا د دوی دغه کم جوړښت دی کولی شي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شي وکړي، تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دوی بدن چې دی عمومي په درې برخو ویشل سوي دي، چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دي. او دغه کبان چې دي هغوی د زړه دوه جفونه لري، چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دي هغوی د مسل د تولید دپاره، یعنی تکثر کې، دوی هګۍ اچوي، او ځینې چې دي هغه بیا بچی اچوونکي دي. رزور پسې کبان موږ اول شینه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي. نو د دې لمخې کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رزو دغه کم ډولونه چې دی بیولوژي پوهانو دی په عمومي په دریو ډولو باندې ویشل شوی دی. ویشل دی چې یو چې دی ګرد خلا یا بې ژامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کرپندوکي لرونکي یا هم غضروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډوکي لرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو وویل ځینې چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوي دي، او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. رازو د دوی کم ډولونه چې دي هغه پیژنم. کبان چې دي، لومړی رازو د ګردې خولې کبان دي چې دي د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي، چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنی د دغو کوم حیوان کبان چې دي، دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري. همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري. دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې، چې نوټوکورد چې دي خپله یو دغه د نرم جوړښت دی چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکښې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کښېږدي هغه رودي او دغه لاره خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دي تنفس لپاره د 50 څخه تر 40 جوړه دغه لري برانشونه چې ګمونځ ته ورته دي، هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القا چې ده هغه بهرني ده، او دوی عموما په خوږو تروه اوبو کې خپل ژوند سرته رسي. او دا کوم حیوانات چې دي، دوی د غذایي زنځیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دوی د ډولونو څخه چې دي هغه موږ ویلی سو، لکه لمپري او هیکفش دي چې دوی ګرده خوله لري، او لکه څنګه چې مو نرم او صاف دغه جوړښت لري. جودي چې دي پوستکی چې دي هغه دغه نه لري، فسونه نه لري، نرم او صاف دي. ورپسې رازو دغه غضروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړښت دی، که مثال سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندوکي څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوه اړخیزه دي، او د شاپرونه او ژامې غاښونه ټول خپل په وجود کې لري. او دوی چې دي د 50 څخه تر 100 جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سرته رسوي. په دې کې ځینې ډولونه چې دي هګۍ اچوي، او ځینې چې دي بچي اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دي سګماهی دي، ارکب دي، څټک سری شارک دي، او شارک دي چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي. همدارنګه ریکب دي، فش دي چې هغه هم چې شدي د مثال د غضروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې رزو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دوی سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري، ځینې کوچني، ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې 10 میلی متره اوږدوالی لري. نور د دوی څخه مثال ډیر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر 100 متره پورې د دوی اوږدوالی رسیږي. او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې، مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیول سره په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخ ته وړي. رازو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت پیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموما دوی چې دي مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطحه چې ده هغه فلسونه لري، چې د دغه فلسونه چې دي د دوی مثال د دوی ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي. او دوی چې دي تنفس چې دي د برونشونو په واسطه کوي، ځینې یو شمېر چې دي هغه د سوژ په واسطه هم کوي، چې د غود دولوس خیوې د اپیس دغه سرتو دوستي چې هغه یو ډول کپ دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي، چې دوی چې مثال د سوژ په واسطه هم خپل تنفس کولای شي. او ځینې چې بدی هم سوژ لري او هم برانچونه لري، چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي، او کله چې بهر ته مثال وزي د سوژ په واسطه د سوژ په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایو چې دا کم اوبه چې په هغه ځای کې کمې شي، بدی کول چې خپل ژوند حالت مخته یوسي. چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي، لکه مار ته ورته کب دی، د اوبو آس دی چې شاید تاسو ډېر نوم یې اورېدلی اوسئ. او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کېږي. زو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنی جوړښت، لکه څنګه چې موږ اوویل، دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې یې درلودلې، او په مختلفو برخو کې یې شکل خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دي بهرنی جوړښت یې وایو، چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي، چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر یې دی، تنه یې ده، او لکۍ برخه یې ده. بدن چې دی د کبانو بدن د مثال موږ وایو سر برخې ته که چیرې راست، په دې کې خوله، سترګې، پزه چې ده عموما نه ښکاره کېږي، خو د سر په برخه کې، په دواړو برخو کې یو څو سوري وجود لري چې د هغه په واسطه دوی څه کولی شي، خپل تنفس کولی شي. همدارنګه د کیڼې برخې کې ګیلز شامل دي، او بل د تنې برخې کې چې ده، چې موږ وایو د بدن منځنۍ برخې ده، چې د تیښتو او حرکت لپاره، مثال کله چې دی د یو بل ماهي څخه تیښتې، په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنې تنې برخه کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن د توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنې وروسته چې دی لر دی، چې د بدن وروستۍ برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دی. پوستکی کې مثال موږ وایو پوښ چې دی د کبانو پوستکی، چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوي پوښ څخه جوړ شوي دي، چې دی خپل د بدن په سطحې کې کوچني پوښونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فلسونه دغه کم چې دي د مقاومت کمولو کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدې لري، یعنې د پوستکي په سطحې کې د مخاط تولیدونکي غدې شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګه د دوی کوم شاپرونه چې دي، مختلف شاپرپورتنی شاپرونی دي، لاندینی دي، سینې دي، د خېټې دي، همدارنګه د اخرنی د لکۍ برخې ده چې هغه تر ټولو قوي ده، او خوله، پزه، سترګې چې دي هغه یو ډول پردې په واسطه پوښل شوي دي، مشخصې چې اوبه د هغه داخل نه ننوځي. اجازه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه، هیلی نرم چی جوڑو و سیت من بیست شرا لست دو لسم تو دیوش پار سم لسته. در مورد از روخ پت پا موضوع که درس که مجاو تاسی در غیر اختصاصی دفاع دویم کشوی پتیل وست که مو از مجد بدن سیستم و پیشندی چی از مجد بدن چی دی حقا در میکروبونو پا مقابل که دفاعی سیستم لری، چی حقا دفاعی سیستم مجد او تاسی اول پتوا دوله و چی غیر اختصاصی دفاع او اختصاصی دفاع. د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې دي د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي، دوی نسي کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي. او همدارنګه وموږ چې غیر اختصاصي دفاع چې ده، هغه دوی کرښې لري چې لومړی کرښه کې پوستکی او مخاط راځي یا مخاطي غشا راځي، او راځونن د دې کم دویمه کرښه چې ده هغه پیژنو. راستاسی درس په د ناتیم صفې څخه تر درنیو یم صفې پرې دوام وکړي. رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې چې دی، لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي. یعنې څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، هغه هم په التهاب سره. یعنې هغه برخه چې کېږي التهابي کېږي. التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي، چې په ځواب کې د ټپ، عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي. او دا پروسه چې دی د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوی وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې. همدارنګه التهابي ځواب چې دی، هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسېږي چې مختلف ډولونه لري، چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کېږي. د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دوی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده. یعنې کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسېږي، د زیان رسېدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي، چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې حجرات چې دي، هغه یا دغه کوم التهاب چې دي، اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج فعالوي او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب کوي. یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅول سي یا پروستاګلاندین هغه شکیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډېروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته چکي ځان ورسوي. یعنی سپین کرویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسې برخې دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي. ورپسې د رګونو پراخوالی دي. کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي د رګونو چکر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلې سیمې ته چې سي زیات سي. دغه د بدن دوی چې دي زموږ بدن دې ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کرویات چې دي د سپین کرویات چشکي د عفونت ځای ته یا خوښ سوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره. ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کرویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په دوا سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کرویاتو ډولونه هم وایوس او بل چې دي دوی چې دي دغه سپینې حجرې یا فاګوسایټوسس فعالوي چې دا رقم مایکروفی او نیوټروفول په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوې اوسي وایرسونه اوسي چې د دوی د حجرو باندې شوکې حمله وکړي. دغه حجرې چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو خورا او له منځه وړلو سره د دوی په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې کې خپل کار سرته رسي. همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دي. یعنې په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کې په کښې کې ډېریږي. التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډېر مهم دی. دوی د بدن دفاع کوي، د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي، همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وایي. یعنې په تېرو لوستلو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 10 درجه ده، خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کوي دماغ ته پیغام رسي، چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کوم سیګنالونه چې دغه کېږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کوي ورډېروي، چې په دې سره دغه کوم میکروبونه بکتریاوې چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دي چې کېږي له منځه ځي. چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي. او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي، نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي. یعنې د دې زیات لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کوي توان رسولی سي. عموما بکتریاوې چې دي هغه موږ ویلي په ډېره زیاته تودوخه دوی خپل ژوند مخته نه سي وړلی، نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی چې کېږي له منځه ځي. ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تېرو لوستونو کې ویلي وه چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیوټروفیل دي. نیوټروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي، یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کېږي. یعنې کله چې میکروب راسي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي او دوی چې دي د بکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلونه چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي. یعنې فاګوسایټیک چې دي یعنې دوی میکروبونه اخلي په ځان کې داخلوي او کله دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم چې کېږي له منځه ځي. دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي. چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي، چې انټیبادي خپله یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دي خپله دغه کوم لمفوسایټونه چې دي خپل په ځان کې د بي او ټي حجرې لري چې دا د بي حجرې چې دي دغه انټیبادیانې تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کېږي او هغوی له منځه وړي، او د ټي حجرې چې دي هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بي حجرې چې دي دوی د کم میکروبونه چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم یې مثال دی چې کوي د دې شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دې باندې چکی خبري. او تی حجرې چې دی هغه عموما دغه سرطاني حجرې په لمزورو کې دی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دي، همدارنګه ورسره ایزینو فیل دی چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنې مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګه بل چې دی مایکروفاژونه دي، چې مایکروفاژونه چې دی هغه موجود چې دی د میکروب په له منځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دې دنده چې ده کم نیټروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل یي هغه ساحه چې کوي دوی پاکوي، یعنې کله چې موږ وویل نیټروفیل چې کله میکروب له منځه خپله هم چی کېږي له منځه ځي، چې په دې سره دغه مایکروفاژونه د جنګ هغه د میکروب ساحې ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحې ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دی همدارنګه ورسره نیوټروفیل مسیوي برخې ټوله چې کوي هغه ساحه پاکوي، چې دا چې دی خپله په د لمف کې چیکلي حرکت کوي او دوی ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبیعي وژونکي وایو، طبیعي وژونکي چې دی د ان کې سیس په نامه سره هم یادیږي، چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده. او دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کې سیس چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي. او دوی چې دي ډېرې اساسي دندې ساتلي، مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده، د سرطاني حجرو له منځه وړل دي، سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې کېږي سرطان لامل کېدلی شي، چې هغوی چې کوي په دغه وخت کې د ان کې سیل یا هم نیچرل کلر سیلز یا طبیعي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي. او بل چې دي د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حذف کول دي، چې دوی چې دي په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي. که چیرې دوی ونه اوسي، یعنې ګټې یې ډېرې دي، دوی چې دي ژر جواب وړاندې کوي، یعنی ژر مخته راځي. همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دي ډېر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروټین وایي، پروټین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي، یعنی پروټین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري. او دوی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروټینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي، چې خپله غیر اختصاصي دفاع کې پروټینونه چې دي هغه خپله مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري، چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروټینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي. او دوی چې دي په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم، ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي، یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دي، دوی دغه پروټینونه چې دي د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی هڅوي او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی کم هسټامین چې دی هغه دی چې کېږي د دې په واسطه فعال کېږي. او دی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروټینونه باندې عمل کوي، چې د فاګوسایټیک فعالیت، یعنی دغه کم هاضمي سیستم چې کوي پکې پیاوړی کوي او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی دا فاګوسایټس چې دی خپل دی چې کوي خپل په ځان کې هضموي، کله چې هضم کړه د دې په له منځه وړل دی چې کېږي ډېر اسانه کېږي. همدارنګه دی انټیبایوټیک پروټینونه دي، چې انټیبایوټیک پروټینونه هغه پروټینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي، یعنی هر میکروب د پاره یو ډول عمل سرته رسوي، چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دي د انټرفیرونونه دي چې انټروپینونه هم پروتینونه دي چې د وایرسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي، او دا پروتینونه چې دي د وایرسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي، تر څو د بدن کم انټیبادي یعنی نورې برخې چې دي هغه د دغه میکروب په مقابل کې ودرېږي، د دې لپاره دفاعي سیستم انټیبادي یعنی ژر تولید کړي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروتین چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروتین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان پوه کړئ چې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شی دی او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایعاتو تنظیم، زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایعات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې یعنی دی چې دی دغه لمفاوي نورس چې دی لمف نورس چې دی یا اقدی چې د غوټې چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري. میکروبونه وایرسونه او بکتریاوې نیسي او د هغوی شکې له منځه وړي. او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیلز او بي سیل یا د ټي حجرې بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغۍ په وړاندې دفاع کوي. همدارنګه دوی چې دي د انټیباډیانې تولید دي، یعنې کله چې ما تاسو ته وویل بي سیل نور ته دغه کوم دفاعي سیستم ته خبر ورکړي، هغه په د میکروب په مقابل کې انټیباډیانې جوړیږي، هغه هم د دوی په غاړه دي. یعنې لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولی شي د میکروبونو، ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف شي، بدن ته د انتاناتو، ناروغیو او شحمدو د راټولولو په وړاندې ډېر زیانمن کېدلی شي. ورپسې د لمفاتیک سایټونو انټیجن پېژندنه ده. لمفوسایټونه چې دي خپل مختلف ډولونه چې موږ اویل لري، چې انټیجنونه چې دي هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی شي پروتینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونه یا نور میکروبون سره چې تړلي. همدارنګه د انټیجنونه چې دي ورسره دغه کم زموږ بدن لمفوسایټونه څنګه انټیجن دغه له منځه وړي، دوی چې دي دغه د بي او تي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن دا ځانګړي د خپل په ځان کې ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې هغوی په واسطه دوی څه کولی شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده عکس العمل یا التهاب څخه مطلب څه شی دی؟ دویمه پوښتنه ده د وینې سپینې حجرې په څو ډوله دي واضح کړي؟ او آخرنۍ پوښتنه ده لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده؟ ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د جنید بنسټ د غوره شاعرانو د سګنیو جایزو د ګټونکو په ډله کې یوه عقله اسد وه چې لومړۍ جایزه یې وګټله. عقله اسد غزلونه، نظمونه، آزاد شعرونه او لنډکي شعرونه لیکي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له دې ځوانې شاعرې سره په دې اړه چې له کله راهیسې شاعري پیل کړې، شاعری کوم مزامین رنغاړي، د خزینه شعر په اړه څه نظر لري او نورو مسایلو مفصلې خبرې کوو. د مرکې په پیل کې مې له اغلی اسد څخه هیله وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
سلامونه تکل صاحب، تاسو ته ستاسو درنو اوریدونکو ته هیله ده ښه اوسېږئ. ډېره زیاته مننه چې مرکې ته مو ماته وخت راکړلو. زما نوم عقله اسد دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او درویشت کاله وړاندې د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ پیرخیلو کلي کې زیږیدلی یم. کله چې له دولسم ټولګي نه فارغه شوم، بیا هغه نه وروسته ما مالیجوي طب پوهنځي کې زده کړې کولې. غوښتل مې چې راتلونکي کې یو ښه ډاکټره شم، خو دا چې هېواد کې سیاسي حالات بدل شول او حکومت نوی شو، نو د هغې سره زمونږ زده کړې نیمایي کې وتړل شولې او تر درېیم کال پورې ما پوهنتون ولوست او هغه نه وروسته بیا زه په کور شوم.
مونږ په افغانستان کې له خوږیاڼو نه تقریبا زیات شاعران او لیکوال لرو. په خوګیانو کې څه خبره ده چې دومره زیات شاعران او لیکوال پکې پیدا شوي دي؟
ډېره مننه. تکل سه داسې کوم خاص علت خو ماتې معلوم نه دی چې هلته ولې شاعران ډېر دي یا د هغوی هغه فکرونه د شعر دپاره ډېر جوړ شوي دي. خو د تر ډېره پورې د خوګیانو ولسوالۍ د غره لمنه ده، شنې درې پکې زیاتې دي. بیا دغه ځای خلک زما په نظر باندې چې کله بیرون راوځي دغه خپله سیمه ګوري، دغه ځای ښکلاګانې ګوري، نو د دوی په فکرونو کې شاعرانه الفاظ را پیدا کېږي او هڅه کوي چې لیکل وکړي. نو ډېر شاعران د خوګیانو ولسوالۍ چې خدای بخلی تراب صاحب چې ما یې تر ډېره پورې شعرونه لوستي دي او دی مې پخپله اورېدلی دی، یو ښه روحیه نورو ته ورکوي، داسې الفاظ چې هغه لیکلي دي نو د نورو دپاره یوه لارې ورته انتخاب کړې ده چې نور هم باید دغه برخه کې هڅه وکړي، لیکل وکړي، مخته لاړ شي. نو دغسې هغه کورنۍ کې یا په سیمه کې چې یو شاعر را پیدا کېږي یا د شعر نه غیر یو بل څوک یو برخه کې هڅه کوي مخته ځي، نو نورو سره هم داسې یو فکر پیدا کېږي تر څو دغه برخه کې زه هم کار وکړم او یو شخصیت ځان ته جوړ کړم.
طبیعي ښکلاوې یا په خپله طبیعت په مجموع کې څومره ستاسو پر شعر اغېز کړی؟
زه تر ډېره پورې دغه شنې درې او د سیند غاړه او بیا ویاله او دغسې منظرې ما ته ډېر زیات خوند راکوي چې تر ډېره پورې زما هڅه به همدا وي. زما خوښېږي چې دا د خلکو د شور ماشور نه، د ښار د شور ماشور نه، زه داسې په یوه راحت او ارامه ځای کې اوسېږم چې هلته دغه شنې درې زیاتې وي، د مرغانو شور ماشور وي. نو دغسې ځایونه مې خوښېږي چې هلته زه کینم، لیکل وکړم. نو زما په شعرونو کې تر ډېره پورې دغسې موضوعات ما پکې راخیستي دي. نو ځینې غزلونو کې ما ځینې بیتونه داسې لیکلي دي چې په طبیعت باندې راڅرخي، د مرغانو په شور ماشور باندې راڅرخي، د ویالې غاړه. نو دغسې موضوعات ما خپل شعرونو کې ډېر راخیستي دي.
کوم یو مثال یې د اوس شته دی درسره تیار چې راته ویل ولې؟
ذکر سے بس ما یو شیر دی چې وی غاړه د سیند د اوبو شور او تنهایی هم ده، او ستا له یاد سره مې مله جدایی هم ده. د دغه ښار د هر یو مخ تر شا څلور مخونه، چې څومره شور دی دومره ډیره ځانځاني هم ده. زما د آزاد د دې ټولنې ضرورت هم دی، خو د ځان پټ ساتل مې لویه مجبوري هم ده. د زړه تنګون نوم د پښتون او د رواج موضوع که ضروري نه ده، نو ډېره ضروري هم ده. ښایسته دره، شور د مرغیو، ستا خوږې خبرې، نو دا فطرت هم، طبیعت هم، موسیقي هم ده. ما کلې مخې ته ایشي شاعري هم ده، چای د زعفران، د وطن ګوړه او یخني هم ده.
ډېره ده، ډېره علي شیر. هماغسې چې تاسو یادونه وکړه، واقعا د طبیعت اغېز شته ستاسو په دې شعر باندې. غواړم پوه شم چې په مجموع کې هغه مضمون محتوا ستاسو د شعرونو کوم مطالب، کوم موضوعات رانغاړي؟
تکل سی تر ډېره پورې زه چې لیکل کوم شعر راخلم، په افغاني ټولنه کې نجونې چې څومره سخت ژوند لري، هغوی چې هغه د ټولنې نه داسې په څنډه شوي دي، نو زما شعرونو کې تر ډېره پورې ما هڅه کړې ده چې د نجونو غږ پکې راواخلم. د دې سره په څنګ کې همدغسې د طبیعت اړوند کوم څه وي، د هېواد ښکلاګانو په تړاو باندې، او نور هغه څه چې زما په زړه کې وي، هغه څه چې یو بل څوک یې لیکلی نه شي. مثلا د یوې مور، د یوې خور، یا هم د وطن دغه پیغلې چې هغوی اوسمهال له کومو ستونزو سره ژوند کوي، نو تر ډېره پورې زه هڅه کوم چې د هغوی غږ راواخلم او تر نورو پورې ور ورسوم.
ډېره زیاته مننه آغلي اسد. که دا راته ووایاست لطفا چې څه فکر کوئ چې د جنید بنسټ تاسو ته په کوم دلیل د کال د ښځینه شاعرې جایزه یا لقب یا نوم درکړ؟
ډېره مننه تکل صاحب. د جنید شریف بنسټ لورې چې کومه جایزه ما ته راکړل شوې، زه بېخي ډېره خوشحاله یم. دا د معنوي اړخ نه چې ما ته څومره لویه جایزه وزی هیچ ویلی نشم او دا چی دا ولی ما ترکتل شوی دا نو پدی باندی خپل اغا دا بنسط کارکون که و طول لیدون که با پویی که چی ما کم موضوعات چی ما لیکلی ما کار بکی کرده دی نو آقای سرم شریک کرده و نو دستی و حیرانمون که حالت که زودی جایزی سرم شوی و ما چی زود افستاغ احساس اوز بایانه ولی نشم چی زود سمر خوش حاله و ما نو دا چی دا جنید شریف بنسط فلور د افغان نجونو سره او د دې سره په څنګ کې د نایرنه شاعرانو سره غشي په ټولنه کې کار کوي او دوی بیا په دغه برخه کې دغه جایزې ورته ورکوي نو موږ ترې بېخي ډېره مننه کوو. دا زموږ دپاره یو لوی ویاړ دی او موږ دپاره یو داسې ښه احساس راکول دي چې موږ نور هم وهڅیږو تر څو په دغه برخه کې کار وکړو او مخته لاړ شو.
او هغه ژانرونه چې تاسو یې لیکئ یوازې شعر دی او که په نثر کې په لنډو کیسو کې هم څه اثر لري؟
تکرار سب ز د غزل ترڅنګ لندکی شیرونه هم زیات لیکل دي هم لره مغي برخه کیم وسم لیکل کوم او مخکې مې مهات هم دا وسی د غزل ترڅنګ لندکی شیرونه هغه چې سپین شیرونه ورته وي هغه هم لیکم او د دې سره په څنګ کې ما لندکی سی هم لیکل دي یو ټولګه مې چمتو کړې ده تر څو چاپ ته ورکړم خو تر اوسه پورې چاپ کړې مې نه دي. نو لنډو کیسو کې هم تر ډیره پورې ما د نجونو غږ پکې راخیستی دی هغه د هغوی ستونزې مشکلات مې پکې راخیستی دي. زمونږ په کلیو کې چې ما ژوند کړی دی او هغه کلیوالې سیمې تر ډیره پورې رسنیو ته نه دي راوتل یا داسې د هغه ځای د خلکو ژوند کوم چا ته ډېر معلوم نه وي نو زه تر ډیره پورې ما پکې هڅه کړې ده چې د هغوی هغه روزمره ژوند پکې راواخلم چې هلته څه تېرېږي.
د نجونو د درد او مخصوصا په د اوسنیو شرایطو کې هغه محدودیتونه چې زمونږ نجونې او ښځې ورسره مخامخ دي دا یوه ډېره لویه مسله ده او ستاسو په شعر کې هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ځای لري. ځینې وخت درد دومره زیات شي چې ته نشي کولی هغه د شعر په چوکاټ کې راونغاړې. کله کله له داسې یو حالت سره مخ شوي یاست چې مثلا یو تخیل یو فکر یو الهام د یو شعر یا د یوې ادبي لیکنې درته راغلی وي او ونشي کولی چې هغه په ادبي قالب کې راونغاړې یا ولیکې شعر ترې جوړ کړي کیسه ترې جوړه کړي یا بل ادبي فارمټ ترې جوړ کړي.
تکم سبا ځینې وخت ځینې موضوعات پیدا کېږي چې زه غواړم هغه شعر کې راواخلم بیا چې څومره هڅه وکړم بیا چې شعر کې ونشم کولی نو حتما بیا یو لنډه کیسه کې هغه موضوع رانغاړم فکر ورباندې کوم چې څنګه کولی شم لنډې کیسې ته دا واړم. ځینې وخت داسې کېږي چې زه غواړم لنډه کیسه ولیکم نو هغه بیا بېرته خوند راته رانه کړي نو بیا فکر ورباندې کوم چې څنګه کولی شم شعر وړوم نو داسې موضوعات سره ډېره پورې مخ کېږو خو ځینې وخت کوم څه م خوښ نه شي بېرته ایسته کوي کوم څه بېرته خوند راته راکړي ځان سره یې وساتم نو دا زمونږ د روزمره که نه وختونو کار وي چې په کې لګیا اوس څه مو خوښېږي راخلو څه مو سي بیا خوښ نه شي بېرته بیا لرې کومی.
له څو کلنۍ نه لیکنې کوئ په دې خاطر پوښتنه کوم چې څومره آثار مو تر اوسه پورې لرې غورځولي او څومره پاتې دي؟
تکر صاحب د ډیرو کلونو راهیسې زما د لیکلو سره علاقه ډېره زیاته وه. که څه هم ما مخکې یادونه وکړله چې ما مالی جوي طب پوهنځي کې زده کړې کولې خو زه ډېره وړه وم د پنځم ټولګي کې د ښوونځي وم چې نو ما د پښتو مضمون سره بېخي ډېره علاقه مې ورسره لرله نو تر دې پورې چې ځینې خاطرات دغه وخت ما سره اوس هم دي. زمونږ ښوونځي کې استاد وه د پښتو مضمون نو هغې په ډېره مینه باندې دغه د پښتو مضمون زده کړې مونږ ته راکوله. بیا کله چې ما به هغه استاد سره درس ویلی په دې ټولګي کې دا د نورو نجونو په نسبت باندې زما عمر ډېر زیات کم و ډېره وړه وم نو تاسو باور وکړئ چې دا د پښتو مضمون د پیل تر پای پورې د دې ټول لغاتونه د دې په منځ کې چې څومره درسونه راغلي وو دا ټول ما همداسې په یادو باندې زده کړي وو. نو یو ورځ زمونږ ټولګي ته زمونږ دغه ښوونځي سره معلم راغې نو همداسې نجونو نه پوښتنې کولې چې څوک په درس باندې پوهېږي څوک نه پوهېږي. نو هر یو چې کول هر یو چې کول زه چې کله پورته کړم نو دا څومره نجونې چې کړې وې نو دوی نشته د پښتو مضمون کې ورنه دا د لغاتونو پوښتنه وکړله نو څوک پوهېدي څوک نه پوهېدلې دغسې مشکلات دغسې نه پکې زیات وو. نو کله چې زه پورته کړم د هر یو پوښتنې ځواب ما ورته ورکړی دی. نو هغه استاد چې موږ د همدې مضمون وه بیخي ډېره خوشحاله وه او په وروستۍ کښې زمونږ سر معلم صاحب هغه ته ما خندلي معلم دا کتاب زه اخلم زه به تا نه یو څو پوښتنې وکړم ته ما ته ځواب را کړه. نو هغه سر معلم صاحب زمونږ په خندا شو کتاب یې کېښود همدغسې د زمونږ د صنف نه ووتو. نو ما ته هغه وخت ډېر زیات اوس هم لکه که څه هم ډېر زیات د ماشومتوب وخت و خو اوس هم زما ما سره په فکر کښې هغه وختونه شته دي هغه خاطرات را سره موجود دي. نو هغه وخت نه ما د پښتو مضمون سره زیاته علاقه لرله د دې سره په څنګ کښې ما غوښتل چې رسنیو کښې باید کار وکړم زه باید یو برجسته خبریاله شم. خو بیا یو وخت داسې شو چې کله ښوونځي فارغه شوم بیا هغه زمونږ لاره بیخي بدله شوله ځکه داسې یو وضعیت کښې مونږ راګیر شوي وو چې نه مې شول کولی چې زه ژورنالیزم پوهنځی شروع کړم او هغه کښې درس ووایم. نو بیا زما تګ هغه پوهنتون دوره کښې معالجوي طب ته شو هغه کښې ما درس شروع کړلو. خو د دې سره په څنګ کښې ما خبریالۍ برخه کښې هم کار کړی ما لیکوالي هم کړې ده او دغه برخې سره زما علاقه بیخي ډېره وه. نو تر نن ورځې پورې هېڅوک هم داسې فکر نه کوي چې ما د معالجوي طب پوهنځي کښې نیمه زده کړې کړې وي ځکه نیمه یې خو بیا مونږ نه د مخکې یادونه وکړله چې کله چې هېواد کښې حکومت بدل شو نو هغې هغه زمونږ په زده کړو باندې ډېره بده اغېزه وکړه زمونږ پوهنتونونه نه تر نن ورځې پورې تړلي دي. نو هغه پوهنتون ما بشپړ نه شو کړلی خو د دې سره په څنګ کښې ما لیکلو برخه کښې زیات کار وکړو او اوس یې هم کوم.
دا لنډکي شعرونه چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه چې ستاسو خوښېږي دا مو همدلته د مکتب په دوره کې یعنې له ماشومتوب نه پیل کړل او که وروسته له دې فارمټ سره بلد شوی؟
نه تکل صاحب کله چې هغه وخت کښې ما زده کړې کولې درس مې ویلې نو تر ډېره پورې هغه د ښوونځي درسونو کښې مونږ مصروف وو او نورو برخو ته هم دومره لاسرسی نه لرلو. خو زه په یولسم ټولګي کښې وم چې هغه وخت نه ما لنډې کیسې پیل کړې. بیا ښوونځي کښې ځینې برنامې به هغه وخت کښې را تللې نو مونږ به دغه لنډې کیسې ورته سپارلې هغې کښې ځینې جایزې هغه وخت کښې مونږ ته د ښوونځي په دوران کښې هم را کړې وې. بیا چې کله له دولسم ټولګي څخه فارغه شوم نو هغه وخت کښې بیا غزل سره زما زیاته علاقه پیدا شوله. بیا مې دې برخه کښې یو همداسې لنډکي شعرونه بس کله به چې اوزګاره وم د درسونو هغه د کور د کارونو هر څه نه زړه به مې کله غزل ولیکم کله به مې زړه لنډکي شعرونه ولیکم نو هغې نه وروسته به ما دې برخه کښې کار شروع کړو.
یو همدغه د لنډکیو شعرونو یوه نمونه د خپلو لیکنو اوریدونکو ته د اوس اورولی شئ.
تکل صاحب زما لنډکی شعر چې یو دی وایي مراشه له تا سره مې ګډه مطالعه ارمان دی اوس زما د زړه المارۍ له هر ډول کتابونو ډکه ده ته هغه لوله زه به ستا سترګې.
ډېر الله دا یوازې په همدغو لنډو شعرونو کښې تاسو آزاده شاعري کوئ او که د آزادو شعرونو نورې نمونې هم لرئ؟
بلکل تکل صاحب آزادو شعرونو برخه کښې کار مې کړی دی زه د غزل تر څنګ نظمونه هم لرم هغې برخه کښې مې هم ځینې نظمونه مې لیکلي دي چې زما یو نظم د پښتني په نوم باندې کله چې ما نشر کړلو نو ډېرو خلکو خوښ کړو ډېرو زه وستایلم ورباندې. د دې تر څنګ نجونې چې افغانستان کښې اوس له زده کړو څخه منع شوي دي دې برخه کښې ځینې نظمونه شیان ما لیکلي دي. نو شته دی داسې هره برخه کښې چې زما وس رسېدلی دی هغه چې زما زړه غوښتي دی چې باید دغه برخه کښې زه لیکل وکړم نو داسې لیکل ما کړي دي.
دا نظم چې تاسو مخکې یادونه وکړه د پښتنه دا راته لوستی شئ دا اوس اورېدونکو ته یې وړاندې کولی شئ؟
بلې هو تکل صاحب زه همدا اوس بیې وایم. نظم تکل صاحب عنوان یې هم دی پښتنه وایي زه یو داسې پښتنه یم زه یو داسې پښتنه یم چې پیدا شومه خفګان او خوشحالي هغه سینه وه لکه څنګه چې په زوی وي، چا خواږه کور ته رانه وړل، چا کوڅو کې منډې نه کړې، چا مې زیری هم ونه کړ، خپلوان هیچا خبر نه کړل، چا مې غوږ کې اذان نه کړو، چا په غېږ کې پورته نه کړم، چا مې مخ ته هم کتل نه، خو بس نوم مې پښتنه شو، تش نامه شو له راپوی. زه یو داسې پښتنه یم، زه یو داسې پښتنه یم که ګیډي راوړم نو خیر دی، که پردو کورو کې ګرځم په پیسو بړستنې ګنډم، که پنبه راټولوم که زیړ وږي سپینوم، دا به هیڅ خبره نه وي، که پردي کور کې کار کوم، که ګرځېږم په بازار کې د یوې روپۍ سوال کوم، یا چې مخې د جومات کې زه پردي بوټان پاکوم، د دې ټولو جواز شته دی، خو ښوونځي ته تلل مې کفر. زه یو داسې پښتنه یم، زه یو داسې پښتنه یم چې ژړا مې مکرتوب وي او خندا مې سپینسترګي وي، چوپه هم پاتې دی نه شم، وایي دا دې څه نخرې دي، که خبرې دې کولې وایي اخ دا دې لابله غټه شوې لوند غواړي، دا دستور دی له پخوانه انساني خدایانو ویلي چې بس ښځه یا د کور ده، که د کور نه وي د ګور ده، نه حق غواړي نه شته دی. زه یو داسې پښتنه یم، زه یو داسې پښتنه یم چې ګودر زمون کعبه وي، تاوېدل ترې طوافونه، له ګودر نه تر خپل کوره، بیا له کوره تر ګودره، د صفا مروه مزل وي، د سنځلو ډکونه چې په کاړو باندې ولو، دا زمونږ د شیطان څلې، د چینی اوبه زمونږه د زمزم نه کمې نه دي، او کدی مونږ ته زمزم دي، بس دا زما د پاره هر څه، دا زمونږ عبادت وي، دا عمره وي مونږ د پاره، دا زمونږ د پاره حج وي. زه یو داسې پښتنه یم، زه یو داسې پښتنه یم چې ارمان مې باید نه وي، کارمان ساتم نو کفر، په یادونو د یو چا کا زړه ودان ساتم نو کفر، خره بزی غواګانې خیر دی، که جانان ساتم نو کفر، یا په بدو کې واده شم، یا به خرڅه په ولور شم، خو کمرمه که سوزېږم غږ به نه باسم له خولې نه. زه یو داسې پښتنه یم، زه یو داسې پښتنه یم د هوس سپی را پسې وي، له خپل کور نه تر ښوونځي مې، له ښوونځي تر پوهنتونه، له پوهنتون نه تر دفتره، څوک مې غله د عزت ناست وي، څوک مې لار کې د منزل د یو څه بدل کې واړي، زه به خاورې ملالۍ شم، زه به خاورې زرغونه شم، فکر نه کوم که نازو شم، زه به خاورې عقله شم. زه یو داسې پښتنه یم.
ډیر اعلی، دا ډیر عالی نظم دی. عقله جانې، د دې نظم په باب غواړم پوه شم چې دا څنګه تاسو ولیکه، څه وخت و چې دا شعر مو ولیکه؟ دا پوښتنه زه ځکه کوم چې غواړم پوه شم او اوریدونکي هم واوري چې تاسو په الهام باور لرئ، او که فکر کوئ چې یو شاعر که وغواړي یا یو فکر ورته پیدا شي کولای شي چې یو شعر پیل کړي او پای ته یې ورسوي.
تکل صاحب دغه د الهام یادونه تاسو وکړله، زه که وایم الهام باندې زه باور نه لرم، ځکه تر ډېره پورې ما چې کوم وخت کې غوښتل چې زه شعر ولیکم، نو د شعر برخه کې ما به داسې فکر کولو چې زه هیڅ نه پوهېږم، نه شم کولی، نو ما به ډېر وخته پورې همداسې احساس کولو چې زه نه شم کولی. بیا وایي ټول ملګرو ما ته همدا ویلي چې ته کولی شې، ته هڅه وکړه، ته خواري وکړه، غلطي ولیکه، خو پیلیکه. خو کله چې ما په رښتیا یعنی جبري به مې په ځان باندې کول، بس کتابچه به مې راخیستله، په جبري ډول باندې یو موضوع ما به غوښتل چې باید زه غزل ترینه جوړ کړم، نو څو ځله که غلط به مې ولیکه بېرته به مې سر نه کوو، مثلا نن ورځ به مې ولیکه سبا ورځ باندې چې بېرته به مې زړه وشو چې دا ما سم نه دی لیکلی، بېرته به مې بدلولو. نو که چېرې یوازې موضوع د الهام وي، نو هغه وخت کې ما به ټول پوره کولو، بیا سبا ورځ بېرته ایډیټ ته یا کوم بل څه بې ضرورت نه و، ځکه ما به ویلي چې ما ته خو پرون د دغې موضوع په تړاو باندې الهام راغلی و. نو ما په داسې یو حالت کې دغه لیکل کړي دي چې قصدي به مې هڅه کوله باید وی شم کولی زه ولې نشم کولی زه علاقه نه ورسره وا خو هغه سی فکری ورته یا جوړنوم یا په دغه موضوعاتو باندې تر ډیره پوهیدلم نه خو ما چې کلم خزیات خواري مې پکې وکړله نو ما وشول کولی چې زه باید همدغه سی پکې مخکې لاړ شم او دغه د نظم یادونه متکل صاحب وکړه داسې افغانستان کې کله چې د نجونو ښوونځي وتړل شول دغه نه وروسته موږ بیا هم پوهنتونونو ته تللو خپل درس ته مو دوام ورکړی و نو بیا یو ورځ داسې ناڅاپه راغله چې د پوهنتون دروازې هم د نجونو په مخ باندې وتړل شوي او په رسنیو کې اعلان وکړو چې تر امرسانی پورې پوهنتونونو ته هم نور نجونې نشي کولی چې راشي تر څو چې موږ ورته ویلي نه وي نو هغه امرسانی تر نن ورځې پورې دوام پیدا کړو تر نن ورځې پورې پوهنتونونه او د نجونو ښوونځي دروازې خلاصې نه شوې نو کله چې بیا د نجونو پوهنتونونه وتړل شول بیا په رسنیو کې هغه شور ماشور چې نجونو راپورته کړو د دې په څنګ کې هغه حالت چې ما باندې تیر شو هغه وضعیت چې ما په ځان باندې تیر کړو چې موږ باید دین وروسته نور پوهنتون ته لاړې نه شو یو نامعلوم وضعیت سره موږ مخ شو نو دغه نظم هغه وخت کې بیا ما لیکلی و
یو بل پوښتنه چې غواړم حتماً تاسو ځواب ورکړئ البته دا د ستاسو د نظم په ارتباط ده ښځینه شعر یوه مسله ده چې نه یوازې په پښتو شعر کې تر اوسه پورې لانجه ده په دې خاطر چې زنانه حس یا د ښځینه حس په شعر کې کم دی ښځینه شعر ستاسو له نظره څه ډول دی دا اوس البته موږ یو مثال په دا ستاسو په دې نظم کې ولیده مګر غواړم چې لنډې راته شرحه کوي چې د یوې ښځې روح یا ښځینه روح د ښځې په شعر کې څه ډول انعکاس کوي یا څه ډول راتلی شي
د کله چې ما چې کلم د خپل شعرونه نورو ته ورولي په سوشل میډیا کې مې نشر کړي تر ډېره پورې ما ته چې هغه د خلکو بیرته هغه مسج راځي نو هغوی ما ته دا خبره کوي چې دغه د نورو خلکو په شعر کې کنه چې کله ښځینه شاعرانې موږ لولو د هغوی په شعر کې تر ډېره پورې نارینه فکر راخیستل شوی وي وایي ستاسو داسې موضوع په کې نشته دی نو ما مخکې مې یادونه وکړله چې زه کله شعر لیکمه زه یو بله نجلۍ چې هغه د ژوند له مشکلاتو سره ډېره زیاته مخ وي هغې یوه کیسه زما مخته تېره شوې وي د یوې نجلۍ د ژوند یا د یوې مېرمنې د ژوند چې هغه له څومره ستونزو وتلوي یا څومره مشکلاتو سره مخ شوي زه هڅه کوم چې د هغې فکر راواخلم په دې خپل زړه کې ځای په ځای کړم چې دغسې یو حالت کې که چیرې زه وی دغه حالت په ما باندې تېر شوی وی نو زه به څه ډول یو وضعیت سره مخ ومه نو د دې سره په څنګ کې کله چې دغه پښتني دودونو کې مونږ ځینې لباسونه لرو ځینې شیان لرو نو تر ډېره پورې ما هم دغه برخې که نه مثلا لونګ او ژونډې او افغاني لباسونه او بل څه بل څه دغه ټول شیان ما په خپلو شعرونو کې اخیستي نو زه داسې احساس نه کوم چې زما په شعر کې هغه نارینه فکر دې زیات وي ځکه زه هر وخت چې لیکل کوم نو زه د یوې بلې ښځې هغه د زړه کې چې د هغې کومې خبرې وي کوم درد وي کومه خوښي وي هر څه چې وي هغه زه راخلم په زړه کې ځای په ځای کوم دغه نه وروسته زه بیا لیکل کوم
ډېره زیاته مننه هغو نجونو ته چې فکر کوي چې نشي لیکلی څوک چې شاعرانه ذوق او فکر لري د یو شاعر شخصیت پکې شته په روح کې شته مګر نشي کولای چې شعر په کلماتو کې راولي هغه ته ستاسو ویل څه دي
ډېر مننه تکل صاحب زه د نجونو له دغه فکر سره ډېر زیاته مخالفه یم او زما نه خوښېږي چې کومې نجونې چې لومړی وختونو کې دوی هغه د پلورونو په کورونو کې چې وایي مصروفیات زیات یا یو موضوع بله موضوع بیا کله چې دوی افغاني ټولنه خو تاسو ته خپله معلومه ده چې نجلۍ اوولس شپاړس یا اتلس کلو ته رسېږي بس کورنۍ ورته وارخطا وي او سمدستي هغوی ودوي نو هغه نجونې چې علاقه لري بیا چې کله هغوی ودېږي د واده نه وروسته بیا نشي کولی وایي چې د ماشومانو روزنه او د هغوی هغه ژوند او سختیانې ور په غاړه کېږي د دې سره په څنګ کې د نوي کور او نوي ژوند که نه شي دوی نوی موږ نشو کولی نو زه دغه د نشم کولی خبرې سره ډېر زیاته مخالف په زما نه خوښېږي چې نجونې دغسې موضوع په خپل فکر کې واخلي او بیا هغوی هغه خپل ژوند او هر څه پرېږدي زه وایم چې که بیخي لس دقیقې وخت هم وي یا پنځه دقیقې وخت هم وي چې زمونږ فکر د لیکلو د پاره وي، د ځان را جوړولو د پاره، د پرمختګ د پاره، نو موږ باید هغه وخت ځای نه کړو. ځکه هر څوک، زه یم کابل انجلۍ د کابل ده، دغه افغاني ټولنه کې هر انجلۍ له ډېرو ستونزو سره مخ ده، خو د دې ستونزو سره په څنګ کې باید موږ ماتې ونه خورو. موږ باید هغه خپل فکر ونه تړو، باید لیکلو وکړو، باید کار وکړو، هغه که په هره برخه کې وي. نو زه د کار صاحب یو یادونه دام کوم چې زه په کلي کې زما یو ملګري وه، هغې سره زه بلده شوم او تر نن ورځې پورې هغه ما سره خبرې کوي، همدغسې یو بل سره هغه دوستانه اړیکه هم بیخي ډېره ده. نو هغه داسې یو کور لور وه چې هغې وایم چې زه یې نشم کولی، خو د دې سره په څنګ کې مصروفیتونه هر څه هم ډېر وو، خو تاسو به اورو کې تکل صاحب چې کار ما ورسره شروع کړم دغه د لیکلو برخه کې. نو نن ورځ هغه نجلۍ ته چې زه ګورم، نو زه داسې احساس کوم لکه زما استاد چې هغه وي، یعنی هېڅ برخه کې هغه اوس مشکل نه لري، دومره په هره برخه کې لایق او دومره په هره برخه کې پوهېږي. نو کله چې هغه بیا کوم بل چا ته مثال وړاندې کوي چې زما پخوانی ژوند په دې رقم باندې، خو کله چې دغه نجلۍ ما سره کار وکړو زه داسې یو حالت ته ورسېدم بېخي د چا باور هم نه راځي. نو زه وایم که هر نجلۍ علاقه ولري، کار وکړي او یو فکر په دې خپل ذهن کې له ځان سره ولري چې زه یې کولی شم، نو هېڅکله به ماتې ونه خوري.
شاعره عقله اسد د ازادۍ میلمه په خبرونه کې را سره و. عقله اسد د جنید بنسټ د غوره شاعرانو د سګنې یو جایزو د ګټونکو لډلې و. د ازادۍ میلمه تر بلې خبرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه